وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ری د ازادي راډیو په دې یو ساعته خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په کندوز کې د روانو جګړو حال درکو. افغان امنیتي چارواکي دا څرګندوي چې امنیتي ځواکونه به په کندوز کې وسلوال مخالفین وځپي. هند ته د افغان ولسمشر د سفر له وروستي حاله مو هم خبره او پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر عادل الجبیر د سعود الفیصل پر ځای د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وټاکل شو. ټاکل شوی ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په موسکو کې د امریکا د پخواني ولسمشر جیمی کارتر، د ملګرو ملتونو له پخواني سرمنشي کوفی انان او د نړۍ د نورو پیژندل شوو مشرانو سره وګوري. مخکې له دې چې د دې خبرونه د سیمه ییزو خبرونو ته ور ورسیږي، سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته سید کمال شاه عارف د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، ولسمشر اشرف غنی وایي چې تر دې وروسته به د افغانستان او هند اړخیزې اړیکې نورې هم پیاوړې شي. د دفاع وزارت وایي چې په کندوز ولایت کې وسلوال مخالفین یې پر شا تمبولي او دا مهال افغان سرتیری د پرمختګ په حالت کې دي. او د افغانستان د صنفي اتحادیې مسؤلین وایي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې په هیواد کې د کار پیدا کول په برخه کې اساسي پانګونه نه ده شوې. د خبرونو تفصیل، ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر دې وروسته به د افغانستان او هند اړخیزې اړیکې نورې هم پیاوړې شي. ښاغلی غنی نن په نوې ډیلی کې وویل چې د افغانستان او هند اړیکې به په سیمه کې د سولې، امنیت او ثبات رامنځته کولو په هدف وي. ولسمشر نن په هند کې د هغه هیواد له سوداګرو سره هم کتلی دي. ټاکل شوی هند ته د ولسمشر غنی درې ورځنی سفر نن پای ته ورسیږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په کندوز ولایت کې وسلوال مخالفین پر شا تمبولي او دا مهال افغان سرتیری د پرمختګ په حالت کې دي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیر نن د کورنۍ چارو وزارت له ویان سره په یو غټ خبري کانفرنس کې وویل چې په کندوز ولایت کې لازم امنیتي سرتیری ځای پر ځای شوی دي او د کومې سیمې د سقوط ویره نشته.
زه تاسو ته په ښکاره باندې ویلی شم چې په کندوز ولایت کې موږ کافی قوتونه لرو. په کندوز کې عملیات روان دي. انشاءالله زه تاسو ته اطمینان درکوم چې نه کندوز سقوط کوي، نه کومه ولسوالۍ سقوط کوي او نه کوم کلی سقوط کوي.
پر هم دې مهال د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې په کندوز کې د وسلوال مخالفینو اصلي هسته له منځه تللې ده. طالبان بیا وایي چې نن سهار هم په کندوز کې د پولیسو یوه پوسته نیولې ده. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر وایي چې د ملي وحدت حکومت مشران باید د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د رئیس د ټاکلو پر سر اختلافات ژر تر ژره پای ته ورسوي. فرانزا مایکل په یو ځانګړي مرکه کې آزادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د رونو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د انتخاباتي سیستم اصلاح کولو ته اړتیا ده. پر همدې مهال د ملي وحدت حکومت د اجرایوي ریاست د ویان مرستیال آصف اشناوای چې ولسمشر او اجرایوي رئیس د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس په ټاکلو هوکړې ته رسیدلی دی. نوموړي وویل چې ډېر ژر به د دې کمیسیون مشر معرفي او کمیسیون به په خپل کار پیل وکړي. او د افغانستان د صنفي اتحادیې مسؤلین وایي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې په هیواد کې د کار پیدا کول په برخه کې اساسي پانګونه نه ده شوې. د دې اتحادیې د مرکزي شورا غړو نن په کابل کې د بې اعتراضۍ ناستې پر مهال وویل چې دولت نه پاملرنې له امله په هیواد کې د موجوده فابریکو کارونه هم له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د دې ټولنو د شورا مشر کاکوجان نیازي له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د هیواد طبیعي زیرمو څخه په استفادې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د سعودي عربستان پاچا سلمان د خپل هیواد په کورنۍ واکمنۍ کړي کې یو شمیر بدلونونه اعلان کړه. نوموړي خپل کشر ورور د ولی عهدې له موقفه لري او پر ځای خپل وراره شهزاده محمد بن نایف د نوي وارث په توګه وګمره. د سعودي تلویزیون دولتي تلویزیون دغه راز وایي چې نوموړي خپل زوی شهزاده محمد بن سلمان د ولی عهد مرستیال وټکه او هم د بهرنیو چارو د تجربه کار وزیر شهزاده سعود الفیصل پر ځای په واشنگټن کې د سعودي سفیر عادل الجبیر وګمره. فیصل د لومړي ځل لپاره په 1915 اویم کال کې د دندې ته نومول شوی و چې په دې ډول د نړۍ په سطحه یې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټولو اوږده موده کار کړی دی. اویا کلن پاچا سلمان د جنوري په میاشت کې وروسته له هغه وخت ورسېد چې ورور یې پاچا عبدالله مړ سو. په سعودي عربستان کې دغه ډول بدلونونه کله ناکله د تیلو پر بیې اغیز کوي، ځکه دغه هیواد د نړۍ د تیلو تر ټولو ستر صادرونکی هیواد دی. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د امریکا د پخوانی ولسمشر جیمی کارتر، د ملګرو ملتونو پخوانی سرمنشي کوفی انان او د نړۍ د نورو مطرحو مشرانو سره وګوري. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکې د مسکو لخوا د کریمیا د الحاق د موضوع په تړاو خړ پړې دي. د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف خبریالانو ته په خبرو کې دا رد کړی چې د غونډه ګواکې د ډېری سوي ترنګلتیا له کبله تنظیم شوې ده، بلکې هغه وایي د دوی د خبرو تمرکز به د نړیوالو اړیکو د راتلونکي په اړه وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اپریل پر 28مه یعنی پرون له دغو میلمنو سره لیدلی او د نړیوالو ستونزو د هواري لپاره یې د هغوی لیوالتیا وستایله. د ایلډرز یا د مشرانو دغه لیدنه په 2008 کال کې د نیلسن مانډیلا لخوا ترتیب شوې وه او اوس یې مشري کوفی انان کوي. دوی خپل ځانونه د نړۍ د مشرانو یوه خپلواکه ډله یادوي چې د سولې او بشري حقونو لپاره کار کوي. نور سلطان نظربایف د پنځم ځل لپاره د قزاقستان د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه. نوموړي درې ورځې وړاندې د هیواد عمومي انتخابات چې د نړیوالو څارونکو لخوا تر انتقاد لاندې راغله وګټل. څلور اویا کلن نظربایف په آستانه کې د خپلواکۍ په ماڼۍ کې لوړه پر ځای کړه او ویل چې د منځنۍ آسیا دغه د تیلو تولیدونکی هیواد به په خپله بهرنۍ پالیسۍ کې د تعادل رامنځته کولو ته دوام ورکړي. دی وایي موږ به له خپلو ستراتیژیکو متحدینو لکه روسیې، د چین جمهوریت، امریکا متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او د اسلامي نړۍ سره د اړیکو پرمختیا ته دوام ورکړو. د لوړې مراسم په غیر معمول ډول د اپریل د 16 نیټې تر انتخاباتو وروسته ډیر ژر، یعنی یوازې یوه ورځ وروسته له هغه وسو چې نظربایف رسمن خپله کامیابي اعلان کړه. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان څارونکي وایي رای ورکوونکو ته رښتونی انتخاب نه و ورکړل سوی. روسي چارواکو د روسیې په لیپیتسک ښار کې د قندو څو فابریکې چې د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو ملکیت ته ضبط کړي دي. د روشان په نوم د پروشینکو یوې فابریکې پرون ویلي چې روسي چارواکي په قصدي ډول ټول هغه ممکنه اقدامات کوي چې په روسیه کې د دې کمپنۍ د تولیداتو د خرڅلاو مخه ونیسي. پروشینکو په می میاشت کې تر انتخاباتو دمخه ژمنه کړې وه چې روشان به پلوري. د لیپیتسک د فابریکې مرستیال مشر اولیګ قزاقوف پرون ویلي چې له ضبط سره سره به دغه کارخانه خپلو تولیدات ستوته دوام ورکړي. روسي چارواکو د اپریل پر لومړۍ نیټه پر دې فابریکې په دې نوم یرغل وکړ چې ګواکې د مالی فساد د قضیو په تړاو د اسنادو په لټه کې دي. د امریکا ولسمشر وایي په بالتیمور ښار کې د تاوتریخوالي د ډکو بلواو ته هیڅ توجه نسته. د متحده ایالاتو په بالتیمور ښار کې وروسته تر هغه بلواوې پیل سوې چې د پولیسو په توقیف کې یوه ټپي سوې تورپوستي سړي په روغتون کې سا ورکړه. د میریلاند والي لاري هوګن په بالتیمور کې یوې خبرې غونډې ته د روان وضعیت د کنټرولولو په اړه ډاډ ورکړ.
What I can assure you is that we will put all the resources
د وی دا غځ پاره زه ډاډ ورکولای سم دا دی چې موږ له خپل ټولو شته امکاناتو څخه کار اخلو تر څو وکولای سو حالات په خپل کنټرول کې ولرو او د تیر شپې په څیر مغلوب نسو. موږ ډیر بشری ځواک لرو چې تاسو یې د دې ځای پر شاوخوا لیدلی سي او ډیر کسان دي چې پر دې ستونزې تمرکز لري. موږ اوس حالات تنظیموو او ټول هغه امکانات به وکاروو چې اړین دي تر څو د بالتیمور د خلکو خوندیتوب ډاډ کړو. د بالتیمور والی په ښار کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او راپورونه وایي چې د پولیسو او بلواکونکو ترمنځ په نښتو کې ګڼ شمېر کسان ژوبل شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه ملازادي رډو واوریدل کې غوړې د خبرونو او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رډو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رډو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان امنیتي چارواکي دا څرګندوي چې امنیتي ځواکونه به په کندوز کې وسلوال مخالفین وځپي.
په کندوز کې عملیات روان دي، نه کندوز سقوط کوي، نه کومه ولسوالۍ سقوط کوي او نه کوم کلی سقوط کوي.
ولې د دولت وسلوالو مخالفینو د کندوز په مختلفو سیمو کې جګړو ته زور ورکړی؟ دا مسله په یوه تحلیلي راپور کې څېړو. افغان ولسمشر د هند او افغانستان ترمنځ اړیکې نه ماتېدونکې وبللې. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو غږ وکړ چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره د خپل اختلافات پای ته ورسوي. دغه راز دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونې په دوهم نیمایي کې درته خبرو. حقیقت څه دی او انصاف پلټه کې افغان امنیتی چارواکي هغه اندهنه بي ځای بولي چې ګواکې د کندوز ځینې سیمې به د وسلوالو مخالفینو لاسته ولویږي. له بدخشان وروسته په کندوز کې د حملو په زیاتېدو سره له خلکو سره داسې اندېښنې پیدا شوې چې ګواکې وسلوال مخالفین به د دې ولایت پر ځینو سیمو خپله ولکه ټینګه کړي. خو د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ویاندویانو نن په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې په کندوز کې په کافي اندازه امنیتي ځواکونه ځای په ځای شوي او په جګړه کې پر مخالفینو برلاسي دي. له بلې خوا د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت استازي هم په کندوز کې د افغان پوځیانو د روانو عملیاتو استاینه وکړه او دغو عملیاتو سره خپل ملاتړ څرګند کړ. صفي الله ستانکزی د کابل په سټډیو کې د نور حال به له ستانکزی نه واورو. مهرباني.
که څه هم په کندوز کې افغان پوځیان او وسلوال مخالفین له یو بل سره عملا جګړه کوي، خو افغان امنیتي چارواکي ډاډ څرګندوي چې هلته جدي خطر نه دی موجود. افغان امنیتي چارواکي په داسې حال کې د کندوز د امنیتي وضعیت له کنټروله ډاډ ورکوي چې د کندوز ښار ته نږدې سیمه ګورتیپا له څو ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده او هلته سخته جګړه روانه ده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند دولت وزیري د چهارشنبې په ورځ د کورنۍ چارو وزارت له ویاند صدیق صدیقي سره په ګډ خبري کنفرانس کې وویل چې کافي افغان پوځیان په کندوز کې ځای پر ځای شوي او پرې به نږدې چان یو کله هم وسلوال مخالفین ونیسي.
په کندوز ولایت کې موږ کافی قوتونه لرو. موږ د کابل نه د یو سلو یولسمې فرقې نه قطعات هلته په کندوز کې موجود دي. کماندو قطعات هم په کندوز کې موجود دي. د نظم عامه زموږ یو ډیر برجسته کنډک هلته موجود دی. هوایی پوځ هم زموږ په پوره توان سره هلته په کندوز کې موجود دی. په کندوز کې عملیات روان دي. نه کندوز سقوط کوي، نه کومه ولسوالۍ سقوط کوي او نه کوم کلی سقوط کوي.
جنرال وزیری ویل د کندوز په جګړه کې افغان ځواکونه له هر پلوه پر مخالفینو برلاسي دي او د هغوی تلفات د افغان سرتیرو په نسبت ډیر زیات دي. د کندوز په ګورتیپی سیمه سربیره په امام صاحب، چهاردرې، قلیزال او ځینو نورو سیمو کې هم جګړې روانې دي او سیمه یې چارواکي وایي چې ځینې سیمې د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې دي. په کندوز کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو جګړه نږدې یوه اونۍ تر رسیدلې او افغان چارواکي مخالفینو ته د درنې مرګ جوړې د اړولو خبره هم کوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبې پورس په ګډ کانفرنس کې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په کندوز کې ښه اداره کیږي او په امام صاحب ولسوالۍ کې د کندوز د جګړو اصلي هسته لمنځه وړې ده.
یک رهبری قوی سالم در ولایت کندوز وجود دارد.
دی وی په کندوز ولایت کې وخه قوی او سالم رهبری موجود ده چې لشته ظرفیتونو څخه په سمه توګه استفاده وکړي. د افغان ځواکونو عملیات پیل شوي او د همدغو ترورستانو اصلي هسته له څو کسانو سره یو ځای په امام صاحب ولسوالۍ کې لمنځه تللې. صدیقی وی یوازې په امام صاحب، چهاردرې او خلیزال ولسوالۍ کې له تیرې ورځې راهیسې څلور دېرش وسلوال مخالفین وژل شوي دي. ښاغلی صدیقي وایي د دې لپاره چې وسلوال مخالفین په کندوز کې عام خلک د سپر په توګه کاروي، افغان پوځیان خپل عملیات دقیق او کرار مخته بیایي. په کندوز او بدخشان کې د وسلوالو مخالفینو د حملو له زیاتېدو سره داسې اندېښنې هم ډېرې شوې چې کېدای شي دا نه امنۍ اکثرو شمالي ولایتونو ته ورسیږي او ان د منځنۍ اسیا هیوادونه هم ترې زیانمن شي. افغان امنیتي چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې په کندوز سربیره په بدخشان، غزنی، زابل او ځینو نورو سیمو کې هم د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات روان دي او تر ډیره پکې افغان ځواکونه کامیاب ثابت شوي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت چارواکي بیا په کندوز کې د افغان ځواکونو له مبارزې ستاینه کوي او خپل ملاتړ ترې څرګندوي. دغه ماموریت د اړیکو مرستیال جنرال شافنر وویل که افغان ځواکونه ملاتړ ترې وغواړي دوی بور سره پوره همکاري وکړي. ښه ده چې د ښاغلي شافنر غږ هم واورو.
We continue in that role to train, advise and assist.
ای وای موږ له هغه ځواکونو سره چې په کندوز کې عملیات کوي د روزنی مشورې او همکارۍ هڅو ته دوام ورکوو. که چېرته افغان امنیتي ځواکونه د اضافي مرستې او یا پوځیانو په خاطر په موږ غږ وکړي موږ ورته پاملرنه وکړو. خو تر اوسه پورې افغان پوځیان په خپلو شته امکاناتو او سرتیرو سره د منلو وړ امنیت نیولی دی. د غوڅ ملاتړ د ماموریت دغه چارواکي په کندوز کې د وسلوالو مخالفینو له لورې له عامو خلکو نه د سفر په توګه د استفادې مسله بیا د اندېښنې وړ خبره وبلله. کارپوهان انتقاد کوي چې په جګړو کې د افغان پوځیانو کمزوری مدیریت او ټیټ کیفیت دې لامل شوی چې جګړې ته دوام ورکړي، جګړه دوام وکړي او وسلوالو مخالفین په بیلابیلو سیمو کې خپل فعالیتونه زیات کړي. بلې نورې سپ
بله صفی الله ستانکزی لتاسونه مننه صفی الله ستانکزی و لکابل چه ده افغانستان ده دفاع کورنه و چارو ده وزارتون ده ویندویانو و ده غراز ده ناتو ده غوط ملاترل ده ماموریت ده استازی ده ننه و چرگندوون و البته ده کندوز ده روان جگری پاره ده ننه و چرگندوون و لحال خبر کرد لکه چنگه چه مواوری دل دری وارو پا کابل که بخبری کنفرانس که ویل چه افغان امنیتی زواکونه ده دولت باسلوال و مخالفینو باندی برلاسی دی او هاگوی با پرینگ دی چه ده کندوز زین سیمی لاندی کری و اس بلار شو کندوز تا ده لکندوز د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان را سره د ټلیفون په لیکه دی. آریان صاحب راته ووایه چې جګړه په کومو سیمو کې آیا روانه ده، په کومو سیمو ډیره متمرکزه ده او څومره مرګ ژوبله اوښتې ده؟
څو شپې وړاندې د کندز والي محمد عمر ساتي په یو خبري کنفرانس کې رسنیو ته وویل چې د پنځو ورځو راهیسې د دې ولایت په مرکز همدارنګه په شپږو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده، لکه الیزان ګلسیتي سیمه کې، علیاباد ولسوالۍ او امام صاحب ولسوالۍ کې. سوله په دغه پنځو ورځو کې یو سل دوه تنه وسلوالو مخالفین وژل شوي او یو سل پنځوس تنه یې ټپیان شوي دي. والي وویل چې جګړه کې شپاړس تنه امنیتي ځواکونه وژل شوي او پنځه ویشت تنه یې ټپیان شوي دي او همدارنګه نهه تنه ملکیان هم ټپیان شوي دي. والي دا خبره موږ وکړه چې دوی د امام صاحب ولسوالۍ یو شمېر سیمو څخه تاکتیکي تر شا تګ کړی ده او همدارنګه د نوموري په وینا چې دې ولایت ته تازه ځواکونه راغلي او نن چار شکل دوی د کندوز امام صاحب ولسوالۍ همدارنګه ښار پورې اړوند ګلتېټي سیمې کې چاینیز عملیات پیل کړي، خو د لاسراوړنو په اړه یې څه ونه ویل. بلې خواته ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفینو ویان معرفي کوي، هغه وایي چې د امام صاحب ولسوالۍ ښار پورې اړوند یو شمېر سیمې اوس هم د دوی په لاس کې دي. همدارنګه د ګلټېټې سیمه هم مکمله د دوی په کنټرول کې ده. مجاهد همدارنګه دا اعدام کوي چې دوی افغان ځواکونو ته په دې څو ورځو کې ډېره مرګ ژوبله هم اړولې ده.
آریان صاحب، د دغه جګړو له امله خو داسې راپورونه هم ورکول شوي دي چې د سیمې اوسیدونکو ته ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده او ډېر خلک له خپلو سیمو کوچېدلي نورو سیمو ته تللي دي، ملکیانو وضعیت څنګه ده؟
بله، د معلوماتو په اساس د کندوز ګلټېټې سیمې څخه علیاباد ولسوالۍ، قلایزان، خان آباد، همدارنګه د امام صاحب ولسوالۍ څخه د کندوز اړوند نورو سیمو څخه باندې دوه زره کورنۍ په دې پنځو ورځو کې له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي، چې اوس مهال له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان. دغه خلک زیاتره بزګران دي. ټولو ته معلوم ده د کندوز خلک اکثره خپلو د اقتصادي چارې په حتمنګری باندې ولاړ دي. دوی وایي چې زموږ د فصلونو وخت دی، ډېر ژر باید دغه سیمې ته سپېسي څو دوی د خپلو کروندګرو ته او خپلو دغه زراعت فصلونو ته رسیدګي وکړي او دوی دا وایي چې تر اوسه پورې دوی ته کومکونه نه دي رسېدلي.
بله اجمل آریان، له تاسو نه مننه. بیا به هم تاسو ته در شو د کندوز په کندوز کې د روانو جګړو له حاله به اوریدونکو خبر کړئ. خو بیا هم په موضوع کې تمکیږو، کوم عوامل سبب شول چې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفین د جګړې تمرکز په کندوز وکړي؟ کندوز د افغانستان په شمال کې د څو امنو ولایتونو په منځ کې پروت دی. دا موضوع اسمه سروان په یوه راپور کې څېړلې ده.
نږدې یوه اونۍ کېږي چې سلګونو طالبانو د کندوز ولایت پر بېلابېلو سیمو حملې پیل کړي او لا هم نښتو ته دوام ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت کندوز ته کومکي ځواکونه لیږلي او ویل کېږي چې افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو خلاف تهاجمي عملیات شروع کړي دي. په کندوز کې وروستیو ناکراریو چې په تیرو دیارلسو کلونو کې په دغه ولایت کې ساری نه و لیدل شوی، ډیرو خلکو ته پوښتنې پیدا کړې دي. ځینې کتونکو ته د کندوز ناکراری چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو قوت او وړتیا یې له ازمېښ سره مخامخ کړې، په دې خاطر د پوښتنې وړ ښکاري چې د کندوز ګاونډي ولایتونه لکه تخار، بلخ، سمنګان او بغلان په نسبي ډول د افغانستان امن ولایتونه دي. په کندوز کې د چارو یو صاحب نظر ډاکټر نصیر وای مختلفو عواملو یو بل ته لاس ورکړی او په نتیجه کې د کندوز حالات خراب شوي دي. د د پوینا سره لدی چې کندوز ته نوی والی وټاکل شو او والی د اصلاحاتو لپاره ځینې ګامونه هم واخیستل، خو هغه ته د اصلاحاتو د عملي کولو لپاره بشپړ واک نه دی ورکړی شوی. د کندوز د ناامنۍ په نورو عواملو کې د خپل سرو وسلوالو یادونه وکړه. وی ویل
خلقنا مثلا باج اخیسته
خلق سره ځیږي. ډاکټر نصیر د کندوز جغرافیایي وضعیت هم د طالبانو او د منځنۍ اسیا د سختري زو د فعالیت لپاره مناسب وباله. ویل د کندوز هواروالی او د ونو زیاتوالی د دولت وسلوالو مخالفانو ته موقع ورکوي چې په ونو او باغونو کې په اسانه پټ شي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې له پاکستانه ګڼ شمېر وسلوال سختریزي د افغانستان شمال ته روان دي، څو د شمالي ولایتونو امنیت ګډوډ کړي. صدیقی اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته وویل په کندوز کې له ځایي طالبانو سره بهرني سختریزي او د غراز له پاکستان راغلي طالبان یو ځای شوي دي. د په وینا تر اوسه پورې شاوخوا 200 سختریزي وژل شوي. له بلې خوا ریوټرز خبري آژانس د افغان او امریکایي چارواکو په قول وایي چې د امریکا پوځ کندوز ولایت ته جټ الوتکې لیږلې چې د طالبانو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو په پیل شویو عملیاتو کې مرسته وکوي. د امریکا پوځ په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې ولې یې جټ الوتکې کندوز ته لیږلې دي، خو دا یې تایید کړه چې د الوتکې د معمولي ماموریت خلاف هدف لپاره استول شوې دي. د ریوټرز خبري آژانس د راپور پر اساس د امریکا د پوځ یو بیان وویل دوی تاییدوي چې د امریکا جټ الوتکې په تیرو 2 ساعتونو کې د کندوز په ساحه کې الوتنې کوي، خو هیڅ بمې نه دی غورځولی. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کندوز کې 2 بمباري شوې چې یوه یې پرون وشوه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 د ماخام تر 2 پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدلی شي. افغان ولسمشر د هند او افغانستان تر منځ اړیکې نه ماتیدونکې وبللې. افغان ولسمشر اشرف غنی چې هند ته په 3 سفر تللی، پرون یې د هغه هیواد له صدر اعظم او نورو چارواکو سره خبرې وکړې. افغان ولسمشر هندي چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او هند اړیکې به تلپاتې وي. د په وینا دواړه هیوادونه په خپلو کې 1,000,000 اړیکې لري. نور جزئیات یې د جانقال کوزي په راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د سې شنبې په ورځ د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته ډاډ ورکړ چې کابل له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو سره سره له نوې ډیلي سره نږدې اړیکو ساتلو ته ژمن دی. جمهور رئیس غنی په نوې ډیلي کې له مودی سره له کتنې او خبرو وروسته خبریالانو ته وویل هند او افغانستان 1,000,000 اړیکې لري. د دغه راز وویل افغانستان یو وخت مرکزي او جنوبي اسیا ته د سوداګرۍ او مالونو د تلو راتلو څلور لارې وه، او موږ نن په هماغه لید فکر کوو. د وویل
across a millennium
موږ په خپلو کې د 2000 کلونو په موده کې 1,000,000 اړیکې لرو. هند ته زما دا سفر د همدې اړیکو او لید په درشل کې وشو، او دا اړیکې به زموږ د سیمې د سولې، ثبات او سوکالۍ لپاره لا پراخې شي. کومه سیمه چې له یوې خوا سخته کړېدلې، خو له بلې خوا سخت قوت او توان پکې پروت دی.
د افغانستان جمهور رئیس دغه راز د هند د فلمی صنعت په خاص ډول د کابلی والا فلم له جوړونکي او د هند ستر لیکوال رابندرناث ټاګور له داستان نه مننه وکړه چې لمخې دا فلم جوړ شوی، او د ښاغلي غنی په وینا د هند او نړۍ خلکو ته د افغاني کلتور او فرهنګ په معرفي کولو کې زیات کار کړی دی. د ویل خوښ یم چې ما ته وویل شول د دې فلم نوې نسخه هم جوړیږي.
کابلی والا د افغانستان لپاره دومره سکړی چې د میلیارډونو ډالرو لګښت ممکن نه وای کړی. زه خوښ یم چې خبر شوم د دې فلم نوې نسخه چې یوه برخه یې په افغانستان کې ډکه شوې د برابرېدو په حال کې ده.
د افغانستان جمهور رئیس ویل هیله من ده چې د هند نوی نسل به د افغانستان د فرهنګ او عنعناتو په اړه زیات معلومات او آشنایي حاصل کړي. ښاغلی اشرف غنی په خبري کانفرانس کې ویل افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ 15 حلقې لري، او هند یې په څلورو کې ځان سنبال کړی دی.
افغانستان هیز 5 سرکلز اف فورن پالیسی.
افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ 15 حلقې لري او هغه غونډیان اسلامي نړۍ، اروپایي هیوادونه او کاناډا، استرالیا، جاپان، آسیا او نړیوال پانګوال دي چې له موږ سره مرسته کوي. هند په بې ساري ډول د دې حلقو په څلورو کې
ځای.
فرانس پریس اژانس لیکي د هند حکومت په تیر وخت کې د پوځي وسایلو لپاره د افغانستان غوښتنه رد کړې وه، خو په روانې میاشت کې درې هلیکوپټر دغه هیواد ته ورکړل. د هند صدر اعظم مودي د سه شنبې په ورځ ژمنه وکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو لوړولو ته به دوام ورکړي. د هند صدر اعظم دغه راز پلان لري چې د ایران په جنوبي بندر چابهار کې به پانګونه وکړي او په دې توګه به د افغانستان له لارې له ایران سره ترانزیتي تړاو ټینګ کړي. د هند سیال پاکستان غواړي چې چین د ګواډر بندر له لارې له خلیج سره وصل کړي. د افغانستان جمهور رئیس له ګاونډیانو سره د ښو اړیکو پر اړتیا ټینګار وکړ او دای هم وویل چې افغانستان د اوبو سرشارې منابع لري او کچیرې د نړۍ په اقلیم کې دوه درجې بدلون راشي په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې به سخته وچکالي راشي او څو ولایتونه به په دښتو بدل شي، نو له دې امله د اوبو تنظیم هم یو مهمه مسله ده. ښاغلی غنی وویل افغانستان تر ځمکې لاندې د دوو او دریو تریلیونو ډالرو په ارزښت طبي منابع لري او کله چې نقشې او پلانونه جوړ شي افغانستان به بیا د یو بېوزل هیواد په نامه نه یادیږي.
په یوي یا دوو لسیزو کې به افغانستان په نړۍ کې د مسو او اوسپنې د تولید تر ټولو ستر هیواد وي او د سرو زرو په بازار کې به ستر اهمیت ولري. افغانستان به د ساختماني موادو په تولید کې مهم مقام خپل کړي. افغانستان د نړۍ د ولسو نادر فلزاتو څخه څوار
مسلي.
هند له افغانستان سره په تیرو دیارلسو کلونو کې شاوخوا دوه میلیارده ډالر مرسته کړې او مرستې تر ډیره حده د بیا رغونې په برخو کې دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي راډیو اوري. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي ولسمشر او اجرایي رئیس باید ژر تر ژره د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د رهبرۍ په اړه خپل اختلافات پای ته ورسوي. فرانس مایکل میلیبن ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د انتخاباتو اصلاح یو مهم اصل دی او د ملي وحدت حکومت مشران باید ورته ژمن پاتې شي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د مرستو په ترڅ کې په دې هیواد کې له ترسره شوو انتخاباتو سره هم مالي مرستې کړې دي. نور تفصیل د اسدالله لولین په رپورټ کې.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون له جوړېدو دا د څه باندې یوه میاشت وته، خو تر اوسه یې هم کار نه دی پیل کړی او حتی د رهبرۍ په اړه یې هم د ولسمشر او اجرایي رئیس اختلافات نه دي حل شوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر همدې ستونزو ته په کتو وایي چې یاد کمیسیون باید ژر تر ژره په کار پیل وکړي او د انتخاباتو په سیستم کې بنسټیز اصلاحات راولي. فرانس مایکل میلبن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د راتلونکو انتخاباتو د خوالي لپاره د انتخاباتي سیستم اصلاح کول یو اړین اقدام دی.
اټس ا نیسیسری کمپوننت to restore the trust amongst
دا یو اړین جز دی چې د انتخاباتو پر بهیر باید د خلکو باور بیرته ژوندۍ شي او راتلونکي انتخابات د تیر په شان نه وي. زه په رښتینې توګه دواړه لوري دې ته هڅوم چې ژر تر ژره د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشرتابه پوښتنه حل کړي. مونږ په دې کوم نظر نه لرو چې څوک باید د دې کمیسیون مشر شي، خو ښه ده چې دواړه لوري د خبرو لارې ویښې نتیجې ته ورسیږي.
مله بن ویل چې دوی به د اړتیا په صورت کې له دې کمیسیون سره تخنیکی مرسته هم وکړي. ولسمشر اشرف غنی د نوې لمریز کال په لومړیو کې د یو فرمان لمخې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون جوړ کړ او 15 غړي ورته وټاکل، خو هغه مهال اجرایی مشر عبدالله عبدالله وویل چې د کمیسیون د مشر په اړه ورسره چې د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی و مشوره نه وشوه. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون جوړولو د انتخاباتو د کمیسیونونو خبرګونونه هم له ځان سره درلودل او د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مشرانو دا کار غیر قانوني بللی دی. په همدې حال کې د اجرایی ریاست یو ویاند آصف آشنا وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشر پر سر توافق شوی او ډیر ژر به رسمن اعلان او کمیسیون به کار پیل کړي.
ل نیک مرغه د خبرو لاره هغه ملاحظات حل شوی چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشر د څرنګوالي پاړه وو. د چوکۍ ته کس ټاکل شوی، په نږدې ورځو کې به دغه کس رسمن معرفي شي او له دې سره سم به کمیسیون خپل کار پیل کړي.
ښاغلی آشنا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې کس نوم وانه خیست، خو له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې یا اکسین مشر جانداد سپینغار د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مشري ته ټاکل شوی دی. په داسې حال کې چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون یو شمېر غړو له دې وړاندې ویلي چې دوی په خپلو چارو کې اجرایي صلاحیت نه لري، خو د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې دا کمیسیون باید خپلواک وي او چارواکي پکې له هر ډول لاسوهنو ډډه وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
دین محمد له کندوز ولایت څخه لیکي چې همدا شېبه د کندوز په ښار کې سخته جګړه روانه ده. دولتي چارواکي سم خبره نه کوي. حضرت محمد حیدری د هلمند لمرجی ولسوالۍ څخه لیکي موږ له افغان ولسمشر څخه غواړو چې د هلمند امنیت ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه چې همدا شېبه هم د دې ولسوالۍ په یوه سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو یا داعش ترمنځ جګړه روانه ده. د خبرونه دوهمین مایه ته رسیدلې وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او د انصاف په لټه کې، خو مخکې تر دې به فریبا ظاهر ته ورور کړو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
افغان امنیتی چارواکي په کندوز ولایت کې د افغان ځواکونو د پرمختګ خبره کوي او هغه اوازې ردوي چې ګواکې کندوز له سقوط سره مخامخ دی. د افغانستان د صنفي اتحادیه مسؤولین د کارموندنې په برخه کې د نه پاملرنې له کبله پر افغان حکومت انتقاد کوي او وایي د هېواد د طبیعي زیرمو کارول د دې ستونزې د هواري لپاره ښه لار ده. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي چې د ملي وحدت حکومت مشران باید د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د رئیس ټاکلو پر سر اختلافات ژر تر ژره پای ته ورسوي. په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر عادل الجبیر د سعود الفیصل پر ځای د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وټاکل سو. روسي چارواکو د روسیې په لپیتسک ښار کې د قندوڅو فابریکې چې د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو ملکیت دی ضبط کړي دي. او نور سلطان نظربایف د پنځم ځل لپاره د قزاقستان د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه.
د افغانستان د صادراتو د پراختیا ادارې چارواکي وایي هلمندي چې سش کال به بهرنۍ هیوادونو ته د صادراتو کچه له 15 ټنو څخه زیاته وي. په کابل کې د صادراتو د پراختیا ادارې عامل رئیس سید عظیم مصطفی هاشمی ازادي راډیو ته ویل د پلان لمخې دوی هڅه کوي چې سش کال افغاني محصولات په لوړ پیمانه بهر ته صادر کړي. دی وایي چې د تیر کال په پرتله به سش کال د صادراتو کچه 15% کې زیاته وي.
هغه چې سږ کال د کرنې د پراختیا په برخه کې لرو، امید لرو چې موږ د صادراتو په برخه کې وکولای شو حداقل 10% راوړنی ولرو. هغه پلان چې موږ ورته وړاندوینه کړې تر 15000 ټنه زیات صادرات باید ولرو.
چارواکي وایي چې تیر کال د انتخاباتو پروسه او سیاسي لنجه د دې لامل شوی چې بهر ته د صادراتو کچه محدود شي. دغه اداره اوس مهال پاکستان، منځنۍ آسیا، هند او یو شمېر نور هیوادونو ته له افغانستانه تازه وچه میوه، ترکاری او طبي بوټي صادروي. د کرنې او مالداري وزارت چارواکي وایي چې په 1940 کال کې به د 8 میلیون افغانۍ په لګښت په 14 ولایتونو کې نوي باغونه جوړ او یو شمېر زاړه باغونه به د باغداري او اوبو لګولو په نوي سیستمونو سمبال سي. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې د کرنې وزارت په بیلابیلو ولایتونو کې د نوي باغونو د جوړولو په هدف شاوخوا 10000 جریب ځمکه په نظر کې نیولې ده. نوموړي وایي چې بغلان، بلخ، سمنګان، سرپل، کابل، پروان، لوګر او پکتیا د دوی د پروګرامونو په سر کې ځای لري. چارواکي وایي چې افغانستان یو کرنیز او محصولاتي هیواد دی. د کرنې وزارت دغه کار به د باغونو حاصلات ډیر کړي چې ورسره به د بزګرو کورنۍ اقتصاد لوړ او بهر ته د صادراتو کچه هم زیاته سي. په کابل کې د صنفي اتحادیو سلګونو غړو نن اعتراض وکړ او له حکومت یې وغوښتل چې د کارګرو د ژوند د شوالي لپاره دې پر تولیدي فابریکو تمرکز زیات کړي. د کسان چې د ادګا جماعت مخې ته راټول سي وایي چې حکومت د نړیوالې ټولنې له مرستو او امکاناتو سره سره په تیرو څو کلونو کې د کارګرانو د ژوند شوالي ته کار ونه کړ. دوی وایي یو شمېر موجوده فابریکې هم د حکومت د نه پاملرنې له امله له سقوط سره مخ دي. د اعتراض په سیمه کې د کار او ټولنیزو چارو مرستیال حسام الدین همراه دې کسانو ته ډاډ ورکړ چې حکومت یې د ستونزو هواري ته پروګرامونه لري. د هم د کابل په بازارونو کې د لمړنۍ ارتزاقي موادو به یو اومنی بوجی پاکستانی اوړه 1400 افغانۍ یو درې نیمنی بوجی ورجه 1250 افغانۍ یو 50 کیلو بوجی میده بره 1250 افغانۍ 14 لیټر غوړی 1200 افغانۍ یو کیلو اوبلن غاز 15 افغانۍ یو لیټر پټرول تیل 1300 افغانۍ یو لیټر ډیزل تیل هم په 2300 افغانۍ پلورل کیږي او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د دینو بهرنی اثر سره په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر او 50 افغانۍ نوې پوله یو یورو دروش پته افغانۍ دیش پوله یو انګلیسي پاوند اتاتی افغانۍ یو سعودي ریال 15 افغانۍ دیش پوله د امارات یو درهم 15 افغانۍ 15 پته پوله زر ایرانی تومان 10 افغانۍ شل پوله او زر پاکستانی کلداري 1530 پته افغانۍ
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د انصاف پلټکې
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی ریشي او ناهیل بیر تخپل کوړ ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویډیو کې ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د دې ونې خبرونه د هغه بهرنۍ کډوالو ستونزې ته ځانګړې شوې چې لڅو کلونو را پدې خو په افغانستان کې ژوند کوي د دغه کډوالو په استازي توب امیر حمزه چې له تاجکستان څخه راغله په کابل کې د ازادي رادیو استودیو تراغه او خپل ستونزې داسې بیان کړې
زه امیر حمزه حلیموف خلیکوویچم د مؤسس د انجمن امور پرندگان همچنان رئیس د انجمن دروش کالو شو تاجکستان هم زه مهاجر شوم مخکې مزار شریف کې وم هلته کمپ و مونږ د یونیچیار د پوخه خلندې و هلته ډیر کسان بو بیا چې حالت افغانستان چې د تیګادوات شو بیا مونږ بیا مهاجر شو نور ملکونو ته
اوس دلته څومره کورنۍ دی بهرنی کډوال چې په کابل کې اوسیږي
دلته په افغانستان کې ډیر تخمینا دوست شوخا دستی کیگی اوس در تاجیکستان ده در ایران ده در عراق ده در کشمیر ده در پاکستان ده حتی منگه دستی خبر شوشی در چین ده اویغوران ده دلتا پا یونیسیار که سبت راجستر ده دلتا آقوی کمکی نو دیر ملکونه دلتا اصلا به قانون پرندگی پا افغانستان که نشته ده دفار دلتا دیر پا مشکلات که ده دوی خلق
تا سوال افغانستان تراغلیه
منگه مهاجر شو
الاته
استقلال خپل استقلال تاجکستان استقلال یو پناجوشی خپل ملک نه مهاجر کیږي هغه یو مشکل د خپل هغه کشور کې
سیاسي مهاجرینه سیاسي مشکلات او
سیاسي مشکلات لرو رژیم فعلی تاجکستان سره خپل ملکونو سره مشکلات لرو د دې لپاره موږ مهاجر شو په افغانستان کې متاسفانه افغانستان کې د اوس خپل خلق د دې ځای نه مهاجر شوی نور ملکونو کې سخت مشکلات دي بیا موږ نور لاره نه و چې موږ بل ملک لار شو د دې لپاره دلته راغلی او اوس دلته دسی ماجرین دلته شته چې دروشت کاله دسی به سرنويشت ته دلته ځکه چې دلته افغانستان خپل خلق در بدر دي قانوني پناهندگی نشته یو ډیر اسکاله شو چې دا ماشالله حکومت و درې د خپل خپوک و درې د امیدوار هم چې نور خشي
تاسو خپل کورنۍ سره دلته کډوال شي وي افغانستان ته ماشومان هم شته
بله بله منګه مخکی د مزار شریف کې خپل مشمون سره وو نو بیا چې کله چې زمونږ به سرنويشتي غیر قانوني دلته منګه هویت زمونږ ختم شو وو مخکې نه هویت اتبای تاجکستان لکه نور ملکونه د قانون نشته چې لکه تاجکستان هم د قانون لري چې 15 کاله اله لاس کاله پوری چې تاجکستان به هر وی بیا ستا
طبيعت اخلي
هویت ختميږي خپل خپل د سیاو قانون لري
استاد د افغانستان تابعیت در کړي
مونږ تخمینا 15 واره د درخواست ور کړی وو تاسفانه چې قانون دته نه وګڼه قانوني پناهندګي نه وو مونږ پناهندګان سیاسي وو نو زمونږ کیس سیاسي دی مونږ استقلال طلب دی د تاجکستان استقلال طلبان دي چې دلته پناه راوړي وو نو زمونږ کیس چې سیاسي وو مونږ 15 کړه مونږ د درخواست د تابعیت کړی وو نو اته وزارت عدلیه کې یو کمیسیون دی کسب تابعیت او ترک تابعیت کې هغه وخت د دې کمیسیون مشر هاشم زئی صاحب وو نور د وزارت داخله نه وو هیاتان وو وزارت داخله نه وو امنیت ملي نه وو د سرنولی نه وو د وزارت مهاجرین نه وو د وزارت خارجه نه وو د هیاتان وو چې هلته بیا کیناسته په یو کیس باندې چې هلته درخواست ورکړي وو څوک تابعیت څوک ترک تابعیت بیا هغه نه غور کړو په فیصله کړو
اوس دلته څه امکانات لري تاسو
مونږه هیڅ امکانات نه لرو نو الحمدلله د ولک زای بار کړی دی د وزارت ماجن منګه ډیر تشکر کوم د دوی
کمته یا کورونا
نه نه ما ته بار کړی کورونا دی هغه یو میمخانه دی دغه ملمستون د وزارت مهاجرین مخکې منګه ولایت بلخ کې وو مزار شریف کې چې مزار شریف کې منګه ډیر کوشش کړو چې زمنګ سرنويش معلوم شي زمنګ مشمانان سرنويش معلوم شي بیا ته منګه د ولایت د یونیسیار د حقوق بشر د نور هغه دفترونه چې وو الته ریاست مهاجرین ریاست خارجه قماندانی امنیه د پمنس کې مونږه ګرځیدو خپل هغه سرنويشت مونږه دوی ته درخواست کوو چې مونږه دلته غیر قانوني یو تاسو تابعیت ورکړل شي یا مونږه هغه پناهندګي ورکړي یا هرڅه کې مونږه تاسو کولې شي زمونږ سرنويشت معلوم شي ځکه چې مونږه تاجکستان نشوتلې زمونږ مشکلات دي مونږه مشکلات سیاسي لرو
دا نور کسانم چې تاسو سره د عراق یا د نور زندوی هم سیاسي مشکلات لري
اکثرا سیاسی مشکلات لري دلته بعضی هم شته چې د مذهبي مشکلات لري کیسونه مختلف دي هرڅنګه کیس لري نو مونږه د ایرانیان دي عراقیان دي چې دلته کېدای شي یو مشکله یا دوه مشکله دلته هغه قبول شوی دي یونیسیار طرف نه هغه پیژندل شوی دي د پناهنده په هیڅ باندې
نو تاسو ولې
مونږ په خبر نه کړ چې دلته هغه راغلی وو طالبان دلته ګډوډی شو زمون کمپ مزار شریف کې وو بیا الته زمون کمپ د دوی جنگ د دوی هغه مرمیګان چې دی خو هغه جنگ کول نو هغه زمون کمپ باندې اورزیدو بیا ډیر کسان هغه مونږ شو شهیدان شو تاجیکان او زمون مهاجرین بیا مونږ ویل چې تاسو یو مهرباني وو چې لکه آتش بس وو کې طالبان او څوک سان مسافدان سپنګيري الته تلو طالبان ته بیا ملک خان جنرال مالک نومیده هغه د دواله جنگ کول بیا آتش پسی وکړل یا درې سلور مرزي بیا مونږ نور مهاجر شو مدیر کسان په خبر تلارو نور آرام ملکونه ته مهاجر شو
اوس څه غواړی
اوس مونږ غواړو چې از مونږ طبیعت ختم شوی دی نه غواړو دې پوری چې دا رژیم موجود دی مونږ غواړو چې د افغانستان کې مونږ پناهندګي ورکړي موقت مونږ غواړو چې خپل ملک لار شو نو کله چې دا رژیم چې دی اوس ډیر ظالم لري دیکتاتور او ظلم کوي خلکو باندې جای ددون ډیر غصب کړی دی ډیر تخمینا 150,000 کسان او جل دي مقصد د سه اوس ډیر کیسونه دی چې دې باندې لګول شو دی د خلکو
خو تاسو اوس څه غواړئ
موقت بیاد اوسیدو غواړو دلته چې زمونږه مشکل حل شي زمونږه حق او حقوق ورکی چې د تجربان وکړو خپل مشمانانو سره بیا کله چې تغیرات خپل ملک کې راشي بیا مونږه
مشمانم خوانځي تزي
اوس د دلته مخکې ټول مشمانان زما دلته او الحمدلله اوس دوه مشمانان زما دلته زمنې دي شلکلان دي او اطلس کلان دي مشمانان پولیسه بیا کې درس وای او تذکره مقول نه لري هغه پیدایش د هغه دلته دي زمونږ کې چې سیاسي دي متاسفانه اغه ته مصابیت نه دی ورکې
د نورو دا ټول چې تاسو ویل چې د ایران د عراق د څه مشکلات دی په مجموع کې
مجموع داسې مشکلات دی چې اوس د تحقق حقوق نه لري حق د جمعه حق نه لري څوک چې حق کار نه لري دا کو به ډیر مشکل
نو تاسو څه کوي د جمعه ارتیا کوم لار نه پوره کوي
اوس الحمدلله په دې وزارت مهاجرین په کومه کمیسیون تقنینی شورای ملی چې مشر د رئیس قاضی نذیر احمد حنفی دی د هغه په کومه کې موږ هغه درخواست والته بیا د خلکو تنه وشي د مشکلات منګه مشکلات خپل مشکلات په دې کمیسیون کې منګه هغه پیښ کړی او ځای منګه تور کی ټول یو ځای یو په درلمن کې دی یو په کله پښته کې دی یو په سرای شمالي کې دی یو په پلیچر کې
خرګوټه غواړي
خرګوټي چې شي دا ډیر خدای چې خرګوټي شي خرګوټي نشي یو تعمیر چې شي منګه ټول یو ځای جام شي چې بیا نور مؤسسوی موږ سره بتایلری هغه راشي دلته موږ وګورې زموږ مشمنان ته پوسو کې څه مشکلات دي هغه تعلیم نه پات شوی دی
مونږ د دغه بهرنوي کډوال ستونزې د افغانستان د بهرنوي چارو د وزارت د ویان لمرستیال سراج الحق سراج سره
کوم موضوع چې طرحه کړل خپل پوسو چې بیلابیل وزارتونو پورې اړه لري او زموږ قونسلي څنګه هم ورسره خپل مرستې کړې دي. یوازې هغه څه چې زه په دې پوسوم هغه دا دي چې کله موږ له نورو وزارتونو سره خبرې کوو او ورسره کښېنو باید پر هغوی فشار راوړو چې دا ومني. هر وزارت له ځان څخه یو ویان لري او خپل پالیسي هم لري. کولای سي دوی د رسنیدونکو کډوالو د چارو یا د عدلی وزارت سره تماس ونیسي او هغه مشکلات چې دوی یاد کړل دا د هغوی وزارتونو پورې هم اړه لري. خو هر برخه چې د بهرنیو چارو وزارت پورې اړه ولري او زموږ په پالیسي کې شامل وي موږ په خدمت کې یو. زموږ د ټلیفون شمیرې هم لري. دوی کولای سي هر وخت چې وغواړي دوی راتلای سي. موږ ورسره همکاري کوو. د دوی د وینا له مخې د بهرنیو چارو وزارت د کنسلي ریاست مرستیالان یا رئیس هر چا چې ورسره مالی مرسته کړې که کومه بل برخه کې ستونزې ولري او دا د بهرنیو چارو وزارت پورې اړه ولري موږ په خدمت کې یو. رادیسي موږ به ستونزې ته د حل لار پیدا کړو. هر کله چې تاسو راځي یو ورځ مخکې موږ ته وایي د ستونزې هر برخه چې د بهرنیو چارو وزارت پورې اړه ولري موږ درته حلوو. په نور برخ کې هم ستونزه نسته.
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې یوازې د شنبه او یکشنبه په ورځو له موږ سره طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029-290-20.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د حقیقت څه دی د خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هلی مو ومنه. قدرمنو اوریدونکو په دغه خبرونه کې مو د افغانستان د اسلامي دولت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو د وزارت د نوي وزیر خاغلی ګلاب منګل سره مرکه کړی چې ستاسو پام ورته راړو. خاغلی وزیر کې په سر کې د خپل پروګرامونو په اړه چې کوم پروګرامونه لري د دغه وزارت لپاره چې تاسو اوس نوي رایې اخیستي ولسی جرګې څخه کرته وایي چې څه پروګرامونه دي مشخص ډول
د لوی بخونکي او مهربان خدای په سپیشل نامه تیرې دوشنبه په ورځ د کابینې په مجلس کې خغلی ولسمشر له ټولو وزیرانو او د ادارو مسؤلینو څخه وغوښتل چې د لومړیو سلو ورځو لپاره کاري پلانونه موږ باید د دوه نیمو اونیو په موده کې باید دا پلانونه ترتیب شي او بالاخره د همدغو پلانونو د عملي کولو لپاره باید عملا لاس په کار شو. چې موږ هم په خپل نوبات په دغه سلو ورځني پلان باندې ډیر جدي کار پیل کړی دی. نن سهارنۍ غونډه کې ما ته خپل همکارانو راپور راکړ چې د نوې اونۍ په نیمایي او یا تر پایه پورې به دا پلان تکمیل شي. نو بیا موږ
مشخص ډول وزیر صاحب ویل چې دا پروګرامونه کې څه مهمه مسایل ته ځای ورکړ شوی چې په تیرو کې دغه وزارت کې نور وزیر صاحبانو لغوی ورته ځای نه ورکړي.
په ټولو پلانونو کې کاغه لنډ مهاله وي که منځمهاله وي او که اوږدمهاله وي موږ د خپل وزارت د پالیسیو په پام کې نیولو سره هغه ستراتیژیک پلان چې لرو چې د وزارت لپاره موجود دی د هغه پلان ټول اهداف موږ دغه کدی دوه ورځو کار هم کوو. موږ هغه اهداف په تعقیب کوو هغه په پام کې نیسو. د وزارت له اساسي موخو څخه تاسو به تر پوهیږئ چې لنومنه معلومیږي د دې وزارت اساسي موخه او اهداف له هرته لمړی ملي اوالی دی چې د افغانستان د قومونو او قبایلو ترمنځ ملي اوالی ټینګ شي. دا زموږ د کارونو اساسي موخه ده. په دویم قدم کې همدا یوالی او د یوالی روحیه او د همکارۍ روحیه پیوړی کول د سرات د ډیورنډ د کرښې دواړو غړو قومونو ترمنځ د دغه یوالی او د همکارۍ فضا باید تقویه شي او پیوړی شي. دې ترڅنګ د سرحدونو د خوندیتوب لپاره سره لیدې چې موږ په عملي ډول سره دغه قوه یا نظامي قوت نه لرو چې دغه په واسطه سرحدونه خوندي کړو او سرحدونه یا د پولو په اوږدو کې موږ د ټولو هغو منفي اعمالو کړنو مخه ونیسو. خو د قومونو او د قومونو د مشرانو متنفذینو دیني علماو په مرسته موږ کولی شو چې په سرحدي ولسوالیو کې چې څلور نوي ولسوالۍ د افغانستان په سطحه سرحدی ولسوالی دی او د نورو ولسوالیو په نسبت دا ولسوالی تر زیاته بریده پورې ناامنه ولسوالی دی. په دغه ولسوالیو کې موږ څنګه کولای شو د خلکو په مشارکت او ګډون سره د مشرانو په برخه اخیستنې سره هلته هم د پولو په اوږدو کې یا د پولو دواړه غاړه حالات ښه کړو او په زمن کې د ډیرو نامنیو یا د داسو کړو وړو چې زموږ خلک له هغه څخه متضرر کیږي د هغو مخه ونیسو. دې نه علاوه موږ مسؤلیت لرو چې د قومونو په مشارکت او ګډون سره اجتماعي عدالت د تامین دپاره په ټولنه کې او همدارنګه د ټولنې د متناسب پرمختګ دپاره هلې ځلې وکړو. دا ټولې هغه لوی موخې دي چې موږ یې لرو. په دې سلام ورځنۍ پلان کې موږ مشخص ډول سره باید خپل لومړني حرکتونه پیل کړو. ځینې مهمو ځایونو کې باید ولایتونو ته سفرونه ولرو، د مثال په ډول د زونونو په سطح سفرونه ولرو. هلته یو ربیا هغه قومونه او قبایل چې په دې تیرو وختونو کې یو څه د دوی د اعتماد او د باور کچه کمه شوې ده، بیرته د دوی اعتماد
بلې دقیقا خې موضوع درال جناب وزیر صاحب. همداسې هم ویل کېږي چې د پخوا په تناسب باندې هغه اړیکې او کوم ارتباطات چې د دواړو خواوو د قومونو ترمنځ ول دا اغیزمن شوي دي. فکر کوئ کوم لاملونه د دې باعث ګرځېدلی ول چې دغه اړیکې اغیزمن شي او د ښکېدلو لپاره څه باید وشي؟
او دې کې شک نشته چې په ځینو سیمو کې په ځینو منطقو کې دغه باور یو څه کم شوی دی او دغه اړیکې تر هغه اړین حد پورې چې باید وی هغه اړیکې کمزورې شوې دي. همدغه علت دی چې په سیمه کې ناامني زیاته شوې ده. تاسو پوهیږئ د تاریخ په اوږدو کې
لاملونه کېدای شي پکې چې کوم
لاملونه ډېر دي. په ډېرو لاملونو باندې موږ خبرې کولی شو. کله چې توجه کمیږي، کله چې د هغه سیمې د خلکو د مشرانو ژوند ته پام کمزوری کیږي یا ورته کمه پاملرنه کیږي، یا د دوی په ډیرو مسایلو کې په فیصلو کې او یا په پریکړو کې دوی ته کم ارزښت ورکول کیږي یا برخه نه ورکول کیږي، او یا د دوی د ژوند حالاتو ته په دوامدار توګه کاغه د تعلیم او تربیه برخه ده، کاغه د دوی اقتصادي او یا مثلا د دوی د ژوند نورې برخې دي. د ټولو برخو ته که په وخت او زبان سره د خپل ولسونو توجه ونشي، هیڅ شک نشته چې باور کمیږي، اعتماد کمیږي. کله چې باور اعتماد کم شو، همکاري کمیږي او د عدم همکاري په نتیجه کې ستونزې را پیدا کیږي. او هماغه سیمې چې په یو وخت کې د هغو سیمو خلکو همکاري کوله تر زیاته اندازې پورې، هغه همکاري راټیټیږي، بالاخره ناامنیو ته او نورو منفي شرایطو ته زمینه برابرېږي. نو زموږ لومړنی تلاش دا دی چې دغه د اعتماد او د باور فضا پیاوړې کړو، فرونه ولرو ناامنه ولسوالیو ته، سرحدي ولسوالیو ته، ولایاتو ته، او تر زیاته اندازې پورې کوشش وکړو چې د افغانستان د هغه ډېر غوره دود چې هغه د جرګو د مرکو او د خلکو سره د قومي اړیکو د ساتلو دود بیا را ژوندی کړو. یو وخت تاسو بیا دي چې د سرحد په اوږدو کې یا د پولې په اوږدو کې به اکثره موږ سرحدي قواوې یا به ډېرې نوې او قوي به ډېر کمزورې حالت کې ډېر وړه جوستمونه یا قطعات به موجود و، یوازې وطنه به موجوده وه، خو دغه پولې او دا خط اکثره د قومونو په واسطه، د قومي مشرانو په واسطه ساتل کېده د سرحد په اوږدو کې، او په ډېرو کمو امتیازاتو سره، په ډېرو کمو مالي او مادي امتیازاتو سره. په هر صورت موږ یوازې په سرحدي مسایلو د سرحد په اوږدو کې ستونزې نه لرو. دا ستونزې د افغانستان د نورو ولایتو په سطحه هم دي. موږ په لومړي سر کې باید د افغانستان د قومونو او قبایلو ترمنځ د ملي یووالي روحیه را پیاوړي کړو، او دا عملا یوازې په شعار کې نه، بلکې په عملي تګ راتګ، ناستو ولاړو، جرګو، مرکو، سفرونو سره وکولی شو دغه اعتماد بیا پیوړی شي.
بله جناب وزیر صاحب، پخوا څه چې اوس هم فکر کوم چې د په کابل کې د دوو لیسو مسؤلیت د سرحدونو چارو وزارت لري، چې هغه د رحمان بابا لیسه او د خوشحال خان لیسه. پخوا به د قبایلي سیمونه کسان راتلل دلته به یې زده کړې کولې. اوس ډېرې د مرکزي ولایتونو هم په دغه کې لیدل کېږي، او فکر کوم چې څومره چې پخوا ورته توجه کړه چې کسان باید راشي دلته زده کړې کې سبق وایي، اوس د روابطو په اساس باندې منصران ځینې کسان ورځي، او په دې برخه کې ستاسو پلان سره چې څه باید وکړي؟
تاسو ډېر ښه خبر ته اشاره وکړه. زما د لومړۍ ورځو د کار لومړیتوبونو څخه یو همدا دی چې د همدغو لیسو هم خوونیز روزنیز حالات، هم د شاګردانو معیشتي حالات زیاته توجه به لوشي د کې شک نشته چې وخت په تیریدو سره پالیسي تغیر کوي یا وخت په یوازې د ډیورن د کارخانه د اغړه قومونو او د قبایلو اولادونو بدلته درس وي په ځینو وختونو کې بیا د افغانستان د نورو سرحدي ولایتو خصوصا د امن ولایتونو شاګردان دلته راتلل چې هغه د پولیس د اغړه هم د روسي وختونو کې د افغانستان د نورو سیمو شاګردان هم په دې خوندوي کې شامل شوي دي د پالیسي لمخه موږ باید افغانستان له ټولو قبایلو د ټولو قومونو شاګردان خصوصا د هغه نامنو ولسوالیو چې هلته د ښوونې روزنې لپاره لازم شرایط وجود نه لري هغوی باید په دې ښوونځیو کې شامل کړو. خو مهمه خبره دا ده دا چې څوک دي افغانان دي په دې ښوونځیو کې. مهمه خبره دا ده چې موږ د دوی درسي نظام ته د دوی ژوند ته د دوی د ښوونې روزنې کیفیت ته باید ډېره زیاته توجه وکړو. تېره ورځ د خوشحال خان لیسې ته ولاړم د خپل مسؤلینو سره کوم حالت چې هلته و متاسفانه تر وحده پورې خوشیروونکی و. د شاګردانو حاضري په صنفونو کې د ځینو غیر مسلکي استاذانو شتون یا د ځینو زیاتو استاذانو غیر حاضري د دوی د عیاشۍ حالت همغسې چې دغه ټول مشکلات ما نن په سهارني مجلس کې خپلو ټولو همکارانو ته ډېرې جدي او مشخص سپارښتنې ورکړې چې موږ باید په تدریجي ډول سره دا حالات باید ښه کړو او دې دپاره د ځینو کمیټو په غوره کولو سره چې هغه به په دوامداره توګه حتی که ووایم هره ورځ به دوی د همدغو لیسو له حالاتو نه دوی څارنه او پالنه کوي نه یوازې څارنه پالنه به کوي او تر څو موږ وکولی شو د څو میاشتو حتی که وکولی شو د یو کال په جریان کې موږ دا حالت بدل کړو. اوسنی حالت د زغملو وړ نه دی. موږ نه وایو چې د نورو لیسو د هېواد نورو لیسو په نسبت، مګر موږ ترجیح دې ته ورکوو چې په دې لیسو باندې مصارف کیږي او بیا دا په خاص ډول سره د هغو سیمو شاګردان دي چې دوی د نامنیو له وجې راغلي دي. موږ د ښوونې روزنې تر څنګ دوی ته باید دغسې یوه روحیه او دغسې یوه مفکوره باندې دوی هم سنبال کړو. کله چې بیرته خپلو کلیوالو سیمو ته ځي، خپلو لرې پرتو ولسوالیو ته ځي، د دوی تګ هلته په هماغه محیط او په ماحول باندې په نورو ځوانانو باندې باید مثبت اغیز ولري. نو بنا زما د ډېرو جدي لومړنیو هلو ځلو څخه د همدغو لیسو د رحمان بابا، د خوشحال خان نمبر یک، نمبر دو او یو بل انسټیټیوټ ایجاد شوی دی چې تر اوسه پورې یو څه اداري ستونزې لا د دغس انسټیټیوټ د فعالولو سره لري.
چې تاسو په پارلمان کې ورته اشاره وکړئ چې تاسو به یو پانتون جوړوئ هماغه د سرحدي سیمې
یو بل زموږ یو هدف دی. که چیرې موږ وکولی شو چې په راتلونکي کې د دې ناامنو سرحدي ولسوالیو دپاره یو ځانګړی پانتون ولرو چې د همدغو ناامنو ولسوالیو شاګردان کله چې د لیسونه فارغیږي پانتون ته لاړ شي. یو انسټیټیوټ د رحمان بابا په ساحه کې مسلکي انسټیټیوټ ایجاد شوی دی. دغه رسمي کارونه لا تر اوسه پر متاسفانه پای ته نه دي رسیدلي، خو موږ لګیا یو چې هغه مشکل حل کړو. بودیجوي مشکلات او نور د تشکیلاتو او هغه مشکلات چې هغه د دوی په کار باندې مستقیما اړه لري، خو اداري مشکلات دي هغه به انشاءالله حل کوو. خو په هر صورت په مجموع کې زموږ هدف دا دی چې د اقوامو قبایلو وزارت د دې تر څنګ چې له قومونو سره کار کوي، د هغوی له اولادونو سره، د هغوی د اولادونو د روزنې دپاره زموږ د کار یوه اساسي برخه همدا ده او دا زموږ د پام یوه جدي برخه جوړوي.
بله، وروستۍ پوښتنه په توګه غواړم پوښتم چې په افغانستان کې د قومونو ترمنځ د نږدېوالي پر ځای ورځ په ورځ فاصلې رامنځته کیږي او پخوا مثلا که ژبنی موضوعات ول اوس په روسیې کې تاسو شاید چې یو سلسله هغه دینی موضوعات هم مثلا مطرح شوي دي چې دا په لوړه کچه د اندېښنې رامنځته کړي دي. د دې لپاره ستاسو اقدامات به څه وي؟
ما مخکې هم وویل چې یو زموږ د یو د اساسي وظایف مسؤلیتونه نه ده دی چې د قومونو قبیلو ترمنځ د یووالي او د باور او د یو ځای د ژوند کولو او د کار کولو زمینه باید برابر کړو او په دې برخه کې باید موږ کار وکړو. پر اختیار سره تاسو پوهیږئ هغه وینه چې نن سبا په بدخشان کې تویږي د ننګرهار د وینو سره فرق نه لري. زموږ خلک باید په دې پوه شي چې دښمن زموږ مشترک دی، زموږ تاسې برخلیک او سرنوشت مشترک دی. هغه وینه چې په ننګرهار کې توی د خوست له وینو سره، د هرات له زموږ د وطنوالو له وینو سره توپیر نه لري. بنان موږ تر بل هر وخت زیات ملي یووالي ته ضرورت لرو. کوم شي چې په دې ورسې وختونو کې زه زیات هلمن کړم هغه د افغانستان د ولسی جرګې ورسته تاریخي قدم و چې کابینت په دې د ملي یووالي پروژې سره رائے ورکړه. ما د دې کمپاین په جریان کې لیدل چې د یو قوم ورونو وکیلانو د بل قوم د کاندید وزیر لپاره کمپاین کولو، همدارنګه د بل قوم دی او خودله چې دلته تاجک او ازبک او هزاره او ترکمن او پشایان نورستانیان ټول د ملي یووالي پروژې سره او د وطن د وسنۍ حالات او شرایط په پام کې نیولو سره چې د هر ورځې نه بلې ته د دښمنانو مسبوحانه تر لښونه زیاتیږي، نو دی امیدواري پیدا کړه چې ان شاء الله زموږ نخبگان زموږ سیاستوال زموږ مشران کاغه په پارلمان کې دي او که په قومونو او ولسونو کې دي، نور دا ضرورت احساسوي چې موږ باید د افغانستان د ثبات لپاره او د سولې لپاره ګډ کار وکړو. زموږ وزارت د اورګان په حیث زموږ ټول پرسونل د دې لپاره شپې ورځ قرباني ته حاضر یو چې د ملي یووالي او د ملي تفاهم په ټینګېدو کې به خپلې وروستۍ هلې ځلې ان شاء الله نصبوو.
آزادی رادیو لوونه تروو